د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو په ارتباط بحث په دې پروګرام کې لرو. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان په اړه د مسکو د سولې کانفرنس شیبه مخکې پرانستل شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لوروف د کانفرنس افتتاح کړ او په دې غونډه کې د طالبانو د استازو د افغانستان د سولې د عالي شورا د استازو ګډون ستاینه وکړه. افغان حکومت رسمي ډول د کانفرنس ته پلاوی نه دی استولی او امریکا پکې د ناظر په توګه ګډون کړی دی. افغان چارواکی وی په تخار ولایت کې طالبانو په یو برید کې لس افغان سرتیری او و پولیس وژل شوی دی. د تخار د پولیسو مشر وی په دې جګړه کې وسلوالو ته هم درانه تلفات اوښتي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دایکونډي ولایت ته په سفر کې دغلته د برېښنا او سرکونو په برخه کې څلور سترې پروژې پرانستلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه نوي محدودیتونه اعلان کړل. پسلګونو معترضان د امریکا په لوی خارونو کې لار کوڅو تر وتلو په دې هیواد کې د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د خوندیتوب غوښتنه وکړه. رابرټ مولر د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې او ولسمشر ټرمپ د کمپاین ترمنځ د اړیکو په اړه تحقیقات کوي. او یو سربي او څلور کرواتان په وینس ښار کې د قطر د شاهي کورنۍ د $3 میلیون په ارزښت د جواهرو یا غاڼو د غلا په تور نیول شوې دي. دا خبره د کرویشا د کورنیو چارو وزارت وکړه.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زمارایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث د ولسی جرګې د رایو شمیرلو څرنګوالي او د جمهور ریاست انتخاباتو ته د چمتووالي لپاره ځانګړي سوی. خو له هر څه وړاندې د انتخاباتو په اړه راپور. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 12 ولایتونو د یو شمیر مرکزونو رای به له سره شمیرل کیږي. نور جزئیات په همدې راپور کې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د یو لس ولایتونو د هغو مرکزونو رای به بیا شمیرل کیږي چې د نتایجو په پاڼو کې قلمي لاسوهنې سوي وي او یا د انتخاباتو په ورځ له دغو مرکزونو د شکایتونو راپورونه ورسېدلي دي. دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلو کې د شفافیت په هدف د شکایتونو کمیسیون په غوښتنه سوي ده.
یو لس ولایتونو کې چې پاغه کې بغلان شامل دي، شپږ پنځوس مرکزونه دی، غور شامل دی، دوش پیته مرکزونه، همدارنګه بدخشان شپیته مرکزونه، کاپیسا و مرکزونه، پنشیر ټول ټاکنیز حوزه، پکتیکا یو شپیته مرکزونه، زابل دو مرکزونه، هلمند نه مرکزونه، نیمروز درې مرکزونه، وردک شپږ سلویش مرکزونه، بامیان دو پنځوس مرکزونه. په دې یولسو ولایتونو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خوا څخه بررسي ترسره کیږي.
دا په داس حال کې ده چې د ولسی جرګې د میزان د 28مې او 29مې او دغه شان د اقرب د 15مې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم او د نوملړ په اړه زیات شکایتونه موجود وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ولایتونو نه د انتخاباتو ټول حساس مواد مرکز کابل ته رسیدلي او د ډلبندۍ په مرکز کې تر اوسه 100,000 رایې جمع او ثبت شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د قوس میاشتې په 2مه نیټه به له کابل پرته د ټولو ولایتونو د انتخاباتو تو ابتدایي نتایج اعلانوي او د همدې میاشتې په لسمه نیټه به د کابل لومړنۍ پایلې اعلان کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وای په ځینو مرکزونو کې د محافظتي کڅوړو پر ځای اموزشي کڅوړې ډکې سوي چې د مرکزونو د نتایجو شفافیت یې له ستونزو سره مخ کړی. د دغه بنسټ ویان دی مروه امینی ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون لخوا د مشکوکو رایو بیا شمیرنه د انتخاباتو د نتایجو په شفافیت ښه اغیز کولی شي او دا یو نیک اقدام دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له ژمنې سره سم د ولسی جرګې نتایج اعلان کړي څو د جمهوري ریاست انتخاباتو ته لاره هواره سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منلې چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ستونزې موجودې وي او ژمنه کوي چې دغه ستونزې به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې نه ترسره کیږي. په دې اړه د یو شمېر افغانانو نظرونه اورو.
محمد فاروق بویایم راتلونکو کال کې د ولسمشری انتخاباتي د دې لپاره د څه کولای شي فکر کوم. ما په نظر دغه دوه موضوع لیک سره بیلواله هم لري، سی یو علایده پړاو ده، بل علایده پړاو ده، ځانته مسولیتونه او واکونه لري دواړه انتخابات. خو د ټاکنو د کمیسیون څخه مغوښتنه دا ده چې لکه څنګه چې اوس ډېر احزاب او بعضې ټولنې او ولسونه ور باندې تر یوه حده پورې بدګمانه دي، شکمن دي، او هغه څنګه مسولیت چې دوی و هغسې په قانوني ډول باندې نه ترسره کړی، نو زموږ غوښتنه هم دا ده چې دا انتخابات د ولسي جرګې انتخاباتو ته په څومره وخت کې چې قانون پیشبینی کړی ده باید نهایي کې ابتدایي پایلې او نهایي پایلې باید اعلان کړي، داسې نه چې دوی د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې سیاسي ملحوظاتو په پام کې وخت دراز کړي او دلته درغلي ته زمینه برابره کړي. نو غوښتنه هم دا ده چې راتلونکي ټاکنو د رئیس جمهور ټاکنې هم باید ثابت میکانیزم او د ثابت سختار له روی باید او هغه مهلت یا وخت چې په قانون کې پیشبینی شوی د هغه مطابق عیار کړي او تر څو راتلونکو ولسمشري ټاکنې په اساس په معین وخت باندې او د ولسونو د ارادې د تمثیل په بنا باندې ترسره شي او په راتلونکي ستونزه مشکل ونه لري.
مأمین ابراهیم زویم، ولسی جرګې ټاکنو ته وګورو، باید 100% تغییر راسي، ځکه که دا تغییر نه راسي هغه یوه امیدواري سي د خلکو او هغه امیدواري سي د حکومت او د کمیسیون ولا سي بیرته خلک په کمیسیون باندې باور وکړي، هغه باور متاسفانه لاسته را نه وړل. نو باید 100% تغییر راوړل شي. یوه میاشت دوه میاشت که ټاکنې وځنډېږم، خو ضرور دا د سیادي خلکو باور بیرته لاسته راوړل شي، یعنی ټاکنې په داسې شفاف ډول سره ترسره شي چې هغه د ولس او د خلکو غوښتنه. که خلک له بایومتریک سیستم سره بلد وي، بایومتریک سیستم په معیاري ډول، یعنی په هغه ډول نه لکه په تېرو انتخاباتو ولسي جرګو کې چې ولسي جرګې انتخاباتو کې چې ترسره شول، چې په هغه ورځ د ټاکنو خلک په قطارونو قطارونو خلک هغه د رای ورکولو ځای ته ولاړ دي، خو کارمندان پخپله په بایومټریک سیستم سره نه خلاصې دو، دا خو خلا پرېږدي چې دوی هغه رای ورکوونکو بایومټریک واخلي.
لا مومینارم دی د افغانستان د ټاکنو کمیسیون باید داسې کارمندان وټاکول سي چې هغه یو ښه برنامه، یو ښه پلان چې هغه کوم وخت مقرر کړی په هغه وخت کې اجرا کړي. په تیرو د پارلماني انتخاباتو کې موږ شاهدان وو چې دوی چې کوم کسان معرفي کړي ولو، کوم کسان استخدام کړي وو د بایومتریک لپاره، هغه ټولې ستونزې درلودې او هیڅ لاسرسی ورته صحیح ونه سو. دا غټه ستونزه وه. که چیرې هغه خلک باید په کار وګمارل شي چې هغه له بایومتریک سره ښه وړتیا ولري او ښه پوهه ولري، نو غټه ستونزه دا ده چې باید هغه کسان استخدام شي چې هغه په بایومتریک ښه پوهېږي، وړ کسان هغه سي په شناخت، په ملګرتیا او په خپلوي کسان معرفي نیسي. هغه کسان باید معرفي سي چې هغه دي وړتیا ولري، استعداد ولري او مخکې تر مخکې یې داسې کار کړی وي چې هغه په بایومتریک په ماشینونو سره پوهه ولري.
درنو اوریدونکو، دا مو افغانانو نظرونه مو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولسی جرګې له تیرو انتخاباتو زیات عبرت اخیستی او ډاډ ورکوي چې د جمهوري ریاست انتخاباتو کې به دغه ستونزې تکرار نسی. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار په انتخاباتو کې ورته ژمنه کړې وه، خو په خپلو وعدو کې پاتې راغی. په دې اړه مو بحث رابللی چې د ولسی جرګې د رایو شمیرل کوم ځای ته رسېدلی، د رایو شفافیت په څه ډول دی، آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او د جمهوري ریاست د انتخاباتو له مدیریت نه وتلی سي، سیاسي ګوندونه په دې اړه څه نظر لري؟ په سټوډیو کې را سره میلمانه دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان ده مروه امینی، او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل. میلمنو ته ښه راغلاست وایم.
اخبار صاحب، که د انتخاباتو د وروستي اپډیټ په اړه معلومات ورکړي، کارونه چې حکومت ته رسېدلي، خصوصا د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اړه کوم معلومات اوریدونکو ته ورکړي، مهرباني.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل تعهد پر اساس باندې چې قانون ته لري او همدارنګه هغه عدالت ته لري چې د ډیموکراسۍ اصول باید تامین سي په دې هیواد کې، موږ د ډلبندۍ یا د رایو د جمع کولو مرکز ایجاد کړي چې په دې کې تر 400 اضافه کارمندان مصروف دي. د دې ترڅنګ مو د سرور مرکزی د سکار انتقال کړل مرکزی دفتر ته، او هغه په فعالیت باندې فایل
وکړي. څومره رایې شمیرل شوی دي؟ یعنی سیستم ته
تر اوسه پورې
تر
100,000 اضافه زموږ ارکام سیستم ته داخل شوی دي، او په دې برخه کې هر ثانیه او دقیقه د ارکام تغییر کوي، ځکه چې په سوونو کارمندان انټری کوي په دې ورځو ورځو کې موږ کوشش دا کوو چې د ټاکنو د قانون د دویم مادې دویم فقرې پر اساس باندې هغه عادلانه نتیجه شفاف نتیجه اعلان کړو چې هغه د ټولو ملت لپاره د قبول وړ وي. البته د یادولو وړ دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون شفافیت ته رسیدلو لپاره عدالت ته رسیدلو لپاره ځینې فلټرونه لري چې ښه فلټرونه د ډلبندۍ مرکزو د سرور عمومي د شبکې ایجاد وو، همدارنګ متخصصین وو په دې برخه کې چې دوی په دندو وګمارل سول، او د دې ترڅنګ هغه د تدابیر وو چې پاتې وشتم او نوشتم د میزان په ټول هیواد کې ونیول سو، هغه که د ناظرینو په برخه کې وو، هغه که د مثال په ډول د بایومیټریک د ټکنالوژي ایجاد وو، که هغه د رای ورکوونکو د فهرست ایجاد وو، او که ځینې نور تدابیر وو چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وکولای شي چې ښه نتیجه خلکو ته اعلان کړي.
مروه، تاسو د حق پرست صاحب خبرې واورېدلې، قدرت وو چې دوی کارونه له قانون سره سم مخکې تللي دي، هغه څنګه د نظر بنسټ په توګه تاسو دوی له کارو راضي په داسې حال کې چې وخت کم پاتې ده، رایې ډېرې زیاتې دي، دوی وایي چې شاوخوا 1,00,000 رایې د معلوماتي بانک ته داخله شوې دي، دا کار په نس حساب نه ده؟ داسې له نظره
د کمیسیون هغه کارونه چې د رایو په شمیرلو کې دوی تر اوسه تر سره کړی دي ډیر کم موارد دي چې له قانون سره سمون نه خوري. د بازو هغه د حفاظتي خیرتو پر ځای باندې دوی د موزشي خلتو څخه ګټه اخیستې د دې تر څنګ باندې بیا د باز ولایتونو او مرکزونو هغه فهرستونه چې را لګل سوي دي په دې کې چاپانه و یا هم مهر هغه چاپه چې باید لګیدلې وای په ولایت کې دغه نه و. د دې تر څنګ هغه صندوقونه چې را لګل سوي دي او صندوقونه هغه شمیره چې لرو سمون نه خوړ، د هغې نمرې څخه چې مرکز کې شتون درلود، دغه ډېرې ستونزې دي چې په کمیسیون کې تر اوسه شته، خو کار یې دوام لري. زموږ ناظرین هلته شتون لري او هر هغه غیر قانوني عمل چې کمیسیون ترسره کړي دا
موږ تر اوسه
سم روان دي او کومه ستونزه نشته. پکې یوازینی ستونزه موږ چې درلوده د ناظرینو په برخه کې وه چې هغې ته هم کمیسیون ځواب ورکړ، ځکه دغه ستونزه بیا نوماندانو ته ورګرځي چې د دوی ناظرین د نظارت په دنده سم پوهاوی نه لري. د کمیسیون د کارکوونکو په کارونو کې دوی مداخله کوي، تر ډیره حده پورې جارو جنجال رامنځته کیږي، نو کمیسیون هم مجبوره ده چې دغه نظارت لږ څه سمبولیک کړي. خو د څارګرو بنسټونو ناظرین هم په همدغه جمله کې حساب سوي دي، ځکه موږ هغو ته ترینینګ ورکړی و، هغوی هغه د نظارت په دنده ویګي او په دوامدار توګه باندې موږ سره د خپل خبرونه او احوال شریکوي. د دې ترڅنګ لکه څنګه چې حق پرست صاحب مو ویلې، دغه سرور او د ډلبندی مرکز دغه موږ هم هیله مند کړیو چې د رایو په شفافیت کې به د مرسته وکړي.
حکمل صاحب، تاسو د سیاسي ګوند په توګه باندې تل غوښتنه کړې وه چې انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د ولسي جرګې انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي، دا خبره چې تاسو واورېده او تاسو په داسې حال کې چې دوی څار له نږدې نه هر وخت تاسو په دې برخه کې غبرګون ښیي، کارونه له قانون سره سم تاسو د غوښتنو سره سم مخکې روان دي که نه؟ او د شفافیت په اړه راته ووایي چې دوی چې کوم ډاډ ورکوي، آیا تاسو ته به د منلو وړ وي؟
اول خو موږ همیشه ویلی چې د ټاکنو پروسه باید د سیاسي احزابو سره په تفاهم او مشوره او په همغږۍ کې مختلاړه شي، اما متاسفانه چې دوی له سیاسي ګوندونو سره سمبولیک چلند کړی دی. کومې طرحې وړاندیزونه او مشورې چې سیاسي ګوندونو کمیسون ته ورکړي دي په هغه باندې عمل نه دی شوی، او که عمل هم شوی دی په ډیرو کمو مواردو کې عمل شوی دی. اوس هم موږ منتظر یو چې دغه پروسه په کوم طرف ځي. البته د ټاکنو په ورځ باندې ډیر پراخ تقلب شوی دی، یو سیاسي احزابو ته خصوصا حزب اسلامي ته دغه بهیر په هیڅ توګه د منلو وړ نه دی، او اوس به وګورو چې د دې پروسې نتایج څه ډول دي. که چیرته کاندیدان له دغه پروسې راضي وو، هغوی ته دغه پروسه او دغه پایلې د قناعت وړ وي، طبعا سیاسي احزاب هم په دې قانع وي، او که نوماندانو اعتراض درلود او ویل چې په دې برخه کې عدالت نه دی مراد شوی، نو په هغه صورت کې به سیاسي ګوندونه هم خپل موقف اعلان کړي.
حق پرست صاحب، تاسو ته راځو، په داسې حال کې چې له اوس هم د ولسي جرګې د انتخاباتو ستونزې نه دي حل شوی، تاسو په دې برخه کې ډېر جدي کار روان کړی دی، کمیسیون ډېر زیات مصروف هم ده، په ورته وخت کې تاسو د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو چمتووالي لپاره هم خبر ورکوي، آیا دغه دواړه کارونه په یو وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کولی شي دغه او د نه وځي؟
ډیره مننه. مخکې تر دې چې ستاسو سوال ته راسم، یو خبره د یادولو وړ ده چې همیشه د ټاکنو خپلواک کمیسون د یو تعداد کسان د خوا څخه تر انتقاد لاندې راځي، او دوی وایي چې سیاسي احزابو ته سمبولیک رول ورکړل شوی دی. زه ویلی سم چې سیاسي احزاب خپله ځان ته سمبولیک رول ورکوي. راځو د ریاست جمهوریت د انتخاباتو د تدابیرو دپاره اول خو شپږ نفر متخصصین په دې برخه کې مقرر شول چې عملاً دوی اوس پر مصوبو باندې په طرزالعملونو باندې او پر حقوقي اړخ باندې کار کوي، او د دې ترڅنګ په مشورتي برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسون سره دوی کار کوي، مشوري ورکوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون رهبري دارالانشا څه تدابیر باید ریاست جمهوریت د انتخاباتو لپاره ونیسي. او موږ څو ورځې مخکې اعلان وکړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون په لنډو ورځو کې هغه مهالویش اعلانوي چې موږ پر یو دېرشم د حمل د ریاست جمهوریت انتخابات لرو. او د دې ترڅنګ د ټاکنو خپلواک کمیسون کله چې په دوهم د قوس افتدايي لیست اعلانوي د اکثر ولایتونو د دې سره سم به د ټاکنو خپلواک کمیسون ټول هغه تدابیر هم اعلان کړي چې موږ د ریاست جمهوریت انتخاباتو لپاره لرو او چمتووالی په دې برخه کې لرو چې هغه به د ملت سره او ساسي مطبوعاتو سره شریک شي.
مل صاحب، تل د حزب اسلامي له انتخابات خپلواک کمیسون باندې انتقاد کړی دی، او په داسې حال کې ولیدي چې جمهور ریاست انتخابات ورته د منلو وړ نه دي، په داسې حال کې چې باید د ولسي جرګې د پایلې شفاف اعلان کړي. فقط د دوی خبرې څرګندونې تاسو ورته که په جواب کې راتوي خلاص، آیا د انتخابات خپلواک کمیسون دا وړتیا لري چې د ولسي جرګې پایلې شفاف اعلان کړي، ورسره څنګه کې د جمهور ریاست انتخاباتو ته ولاړ شي؟
قطعا د ټاکنو خپلواک کمیسون دا وړتیا نه لري چې وکولی شي د دغه پروسې پر رابطه د افغانانو قناعت حاصل کړي، ځکه دوی ونه شو کولی چې دغه پروسه په سمه توګه مدیریت کړي. په دې برخه کې ډیر زیات ضعف او نیمګړتیاوې موجودې وي، او هیڅوک به پیدا نه شي چې د دغه ورځې د ټاکنو د ورځې په حق له هغوی مثبت نظر ولري. ټول وایي چې په دغه پروسه کې ډیرې زیاتې نیمګړتیاوې موجودې وي، تقلب شوی دی، او قصداً دا زمینه سازی شوی ده چې وکولی شي احزاب په دې برخه کې، یعنی د احزابو کاندیدان چې دی هغوی ډېر رای ترلاسه نه کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وړتیاوې تاسو وایئ چې نیسي کولی، کوم لامل دي، کوم دلایل تاسو ورته لري، او کوم ټکي دي چې تاسو ورباندې انتقاد لري؟
اول خو کله چې د نوملیکنې په پروسه پیل شو، په هغه برخه کې دوی ډېر زیاته مبالغه وکړه. دوی ویل چې د 9 میلیونه په شاوخوا کې خلکو نوملیکنه کړې ده، په داسې حال کې چې سیاسي ګوندونو ویل چې دغه نوملیکنه د 3 یا 3.5 میلیونه نه زیاتره ده. بیا له هغه نه وروسته د سټیکرونو په برخه کې تاسو ولیدل چې په بازار کې سټیکرونه خرڅېدل، د دوی مدیریت په هغه برخه کې هم ډېر ناکام و. نو شکواله چې دوی دغه سټیکرونه وساتي د خلکو په جیبونو کې موجود وو. د تذکرو په برخه کې تاسو ولیدل چې په میلیونونو تذکرې جالی وي، او رسنوي ته وښودل شوې، سټیکرونه رسنوي ته وښودل شول. له هغه وروسته د انتخاباتو په ورځ باندې ډیر پراخ تقلب وشو. تاسو ولیدل چې د دوملیکنې په برخه کې ډیر ستر اشتباګانې
موضوع تر ازمه دوی د ارت سمنی خو د شفافیت ډاډ ورکړي، لکه اوس د بایومیټریک سیستم نه د ډیټا انتقال د اطلاعاتي بانک ته د ټول هغه د انتخاباتو شفافیت تضمینی، په دې مهم تاسو باور نه؟
دوی خو ویل چې دوی خو له ټاکنو مخکې ویل چې موږ بشپړه امادګي لرو، ټاکنو ته ځو، او هیڅ ستونزه موجوده نه ده. ما ټاکنو په ورځ ثابته شو چې دوی هیڅ ډول امادګي نه درلوده. هماغه اشتباګانې چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې تکرار شوي، هغه یو ځل بیا متاسفانه تکرار شوي، او له هغه بدتر اشتباګانې منګولې دي، خصوصا د بایومیټریک په برخه کې او د فهرستونو په برخه کې چې هلته خلک تلل، هلته د هغوی نمونه موجود نه و. د بایومیټریک په برخه کې تاسو ولیدل چې بیټریګانې موجودې نه وې، تخنیکي عوارض درلودل، کارمندان په دې نه پوهېدل چې دا څه ډول استعمال کړي. نور ګڼ داسې موارد و چې دغه پروسه یې له سوال او شک سره مخامخ کړې ده، او وبه ګورو چې د دې پایلې څه ډول دي.
مروه، تاسو د حق پرست صاحب خبرې مو اوریدل، د حقمل صاحب خبرې مو اوریدل. انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې موږ بشپړ آمادګي لرو، یو غټ ارګان ده، په دې برخه کې تجربه هم لري او کار یې کړی دی، شفافیت ډاډ هم ورکړي. دوی وایي چې نه، د انتخابات خپلواک کمیسون بې طرفه نه ده، او ورسره یو بل توری پورې کړي چې نشي کولی دغه رایه چې وي د انتخابات جمهوریت انتخابات مدیریت کړي. تاسو د یو نظر بنسټ په توګه باندې څه فکر کوي، آیا کمیسون کولای شي که سیاسي حساب غوښتنې لوړې دي؟
له بعد مرغه موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ شو د ولسي جرګې په ټاکنو کې. غټ ارګان خو هغه وخت هم و، ځکه اوس خو دا ارګان کوچنی شوی نه ده چې یا لوی شوی نه ده، هماغه ارګان ده، خو مدیریت یې سم نه و. له ستونزو سره مخامخ شو، د بایومیټریک، د فهرست، د قانون نقصول دواړو کمیسیونونو څخه د دوی د خپلواکۍ نشتون چې یا د سیاسي احزابو د پریکړو د تاثیر لاندې راځي، ځکه بایومتریک د سیاسي احزابو فیصله وه او کمیسیون تر ډیره وخته له دې سره په جنجال کې و چې دوی ویل موږ بایومتریک نسو منلی. نو کله چې د یو کار ظرفیت نه لرو یا هم نیسو ترسره کولی، باید ووایو چې دغه کار نه کیږي. سیاسي احزاب دې ووایي خو دا کار موږ نسو کولی. کله چې حکومت دا پریکړه ومنله، نو اتومات بیا کمیسیون هم ومنله. یعنی تر ډیره حده پورې د کمیسیون په خپلواکۍ کې موږ هم شک لرو. د دې تر څنګ چې آیا کولی سي دوی ولسمشریزې ټاکنې ترسره کړي او که نه، اندېښنې مو ډېرې دي، ځکه موږ ډېر کم وخت لرو. د ولسی جرګې د ټاکنو پایلې تر اوسه لا نه دي معلومې، او په دې هم نه پوهیږي چې هغه تقویم چې دوی موږ ته اعلان کړی ده، دا به دوی په همدغه عمل وکړي او که به بیا دا هم بیا به هم نقص شي. د دې تر څنګ موږ د زمي خواته روان یو او افغانستان کې ستونزې بیخي ډېرې دي. تاسو پوهیږئ چې موږ په وړي کې ونه سوای کولی مرکزونو او محلونو ته د ټاکنو مواد ورسوو، نو په ژمي کې به دا په کومو امکاناتو ورسیږي؟ د دې تر څنګ د بایومتریک مسئله ده. بایومتریک به څنګه کیږي؟ بیا هم له بایومتریک څخه ګټه اخلو او که یې نه اخلو؟ که یې اخلو، نو بیا به مو د کمیسیون کارکوونکي له ستونزو سره مخامخ کیږي، د هغو ښوونځیو استادان چې دوی ګمارلي وو دغې دندې ته. د دې لپاره باید یو بدیل کمیسیون ولري چې بیا د ټاکنو په ورځ کې څوک له خپلې دندې څخه منصرفه کیږي. کمیسیون باید یو آپشن ولري چې د ټاکنو په ورځ له هغه څخه ګټه واخلي. د دې تر څنګ د فهرستونو ستونزه ډېرې خلک دي چې اوس تر اوسه اتلس کلن نه اوسوي، اتلس کلن سول مهاجرین راغلي دي. د دې تر څنګ د غزنی مسئله، غزنی هغه ابتدایي فهرست هم نه لري، هغه نور ولایتونه چې لري. دغه فهرستونه لکه د ولسي جرګې ټاکنو کې چې موږ ستونزه درلوده، مخکې له مخکې بند نه سول، خلکو ونه لیدل خپل نومونه چې اوس کوم ځای ستونزه لري. کله چې د ټاکنې ورځې ته لاړو، نو زما نوم و، زما د پلار نه و، که زما د پلار سم و، زما خپله نوم سم نه و، د دې تر څنګ د سټیکر شمېره سمه نه وه. دغه ټولې هغه ستونزې دي چې په دې کې باید اصلاحات راسي، او دغو اصلاحاتو لپاره یو دېرشم دې عمل ډېره کمه موده ده، ځکه موږ کمیسیون ولید چې په دغه اوږد مهاله وخت کې دوی ونه سه کولی سم آمادګي، سم چمتووالی د ولسي جرګې ټاکنو ته ولري. نو ولسمشریزې ټاکنې خو لا مهمه مسئله ده او سخته مسئله ده. د دې تر څنګ اندېښنه مو له امنیتي ستونزو نه هم ده. اوس تاسو ولیدل چې د فراه ولایت رایې له ستونزو سره مخامخ سوې، کمیسیون دغو رایې ته څه ځواب ورکوي؟ عینې ستونزې به موږ په ولسمشریزو ټاکنو کې هم لرو؟
فقط راسي ووایه، د انتخابات خپلواک کمیسیون له دې ودې نه نشي وتلی. تاسو له نظره باید اصلاحات
اکبر
صاحب، د تیر انتخابات البته د پټول افغانستان کې بیا په کندهار کې انتخابات وسول، په لومړۍ ورځ د انتخاباتو ډېرې ستونزې موجودې وې. تاسو وویل چې په سبا ورځ به دا رافسي، خو بیا هم زه خپله وګرځېدم په مرکزونو، ستونزه نه وي حل سوي. یو اونۍ وروسته چې په کندهار کې انتخابات وسول، تاسو بیا ژمنه کړې وه چې دغه ستونزې به حل شي، خو بیا تکرار شي. د دې لپاره چې له پخوانیو ستونزو نه عبرت تاسو اخیستئ، کوم اقدامات تاسو تر لاس لاندې نیولي چې دغه ستونزې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې تکرار نه شي؟
یو خو ما یادونه وکړله چې په دې برخه کې شپږ نفره متخصصین هغه د ریاست جمهوری د ټاکنو د چمتووالي دپاره مقرر شوي دي، چې دوی به هم پر حقوقي اړخ باندې کار کوي او هم د دې تر څنګ په تخنیکي او مدیریتي برخه کې.
قوانین طرزالعملونه موجود دي، فقط دوی د مشورې حیثیت لري. قوانین موجود دي،
طرزالعملونه هغه ابجټ ته ضرورت شته، ځکه چې وخت او زمان تیریږي. یو قانون او طرزالعمل دایمي کېدای نه سي، هغه ابجټ ته اړتیا لري. په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون واقعا هم هغه تجربې چې موږ پاتې وشتم د میزان درلود، په نوښتم د میزان درلود، او د دې تر څنګ په کندهار کې د ستونزو سره مخامخ کیږو، ورسره مخامخ خو په یو دېرشم د عمل موږ غواړو چې د خپلو تجربو پر اساس باندې هغه سي ټاکنې ترسره کړو چې تر ډیره بریده پورې د ستونزې موجودې نه وي. یو شی چې زه بیا ټینګار پر کوم، هغه دا دی چې په نړۍ کې داسې ټیکنالوژي موجوده نه ده چې په هغه کې تخنیکي ستونزه ایجاد نه سي. بایومیټریک هم د انسان د ذهن محصول دی، اتمان به کمی او کاستي پکې موجوده و. هغه محدود شمیر مرکزونه چې هلته د بایومیټریک ستونزه ایجاد سول، هغه زموږ سره صف دي هغه مرکزونه، او هغه به بغیر د بایومیټریک زموږ د طرزالعمل پر اساس، موږ د فیصلې پر اساس، د مصوبې پر اساس باندې رای موږ تایید ګرځو. اما اصلاحات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته ژمن دی که هغه پکې
سوی که په لوړه سوی په دې برخه کې اصلاحات رامنځته کیږي تر څو ولسمشري ټاکنو ته موږ پوره چمتووالی ولرو. یو شی چې بیا هم د یادونې وړ دی، هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو معجزه کولی نسی که چې نه کشپي امنیتي ارګانونه کومک وکړي، امنیتي ارګانونه کومک ورسره ونه کړي، د څار بنسټونه یې ونه کړي، سیاسي احزاب یې ونه کړي، مدني ټولنې مثلا مطبوعات او موږ غوښتونکي د دې وسو چې دغه یو ارګان باید په افغانستان کې هم امنیت راولي، هم ښه پرسونل استخدام کړي، هم د څار د بنسټ وظیفه اجرا کړي، هم د سیاسي احزاب وظیفه اجرا کړي، هم د مطبوعات، او موږ غوښتونکي د دې وسو چې یو معجزه وکړي او د اروپا او د امریکا په سوی باندې ټاکنې په دې هیواد کې ترسره شي. زه فکر کوم همکاري د ټولو شرط په دې برخه کې تر څو موږ شفاف او ښه انتخابات په دې هیواد کې ترسره کړو.
حقمل صاحب، دوی ویل چې اصلاحات راولو، ستونزې حل کوو، او په دې برخه کې موږ ژمن هم یو. تاسو د دوی دغه وعدو ته په کومه سترګه ګورئ؟ یعنې واقعا به دوی اصلاحات رامنځته کړي، هغه ستونزې چې دي دا به تکرار نه شي؟ تاسو باور څنګه ده؟
تیرو تجربو ته په کتو سره، یعنی مونږ دې نتیجې ته رسیدلی یو چې دا د ټاکنو اوسنی کمیسیون او د ټاکنو اوسنی سیستم ډیر ناکام او ضعیف سیستم ده. دا اوسنی کمیسیون هم نشي کولی چې دغه ستره پروسه چې یو ډیره مهمه پروسه ده دا پروسه پر مخ بوزي. که په دې اوسنی سیستم او په دې رقم ټاکنو ته ځو، نو نتیجه به هم د تیرو جمهوری ریاست ټاکنو په څیر وي، او دې ته موږ هیڅ خوشبینه نه یو.
مروجانې، کته تر اوسه په داس حال کې چې دوی ژمنې ورکوي او دوی بیا هم باوري نه دي چې انتخابات ترسره شي، څه کول پکار دي چې هم انتخابات ترسره شي هم اصلاحات رامنځته شي؟ تاسو وړاندیزونه څه دي؟
د حق پر صاحب د وینا په تړاو باید مخکې د تاسو پوښتنې ته باید وایم چې موږ له کمیسیون څخه نه غواړو چې معجزه وکړي. که امنیتي ستونزه موږ په کمیسیون نه ده ورچولې، او کمیسیون ته نه وایو چې تاسو امنیت هم ټینګ کړئ. کندهار کې موږ امنیتي ستونزې نه درلودې، خو کمیسیون ستونزې درلودې. کندهار کې هیڅ داسې ستونزه نه وه چې موږ هغه امنیتي حساب کړو او هغه مو له کمیسیون څخه غوښتي وي چې دوی حل کړي. د دې تر څنګ تخنیکي ستونزه چې وای هر تخنیکی دستګاه کولای سي په هر ځای کې ستونزه پیدا کړي، کمیسیون کله چې مخکې لټاکنو څخه موږ دا مسأله دوی سره یاد کړه، کمیسیون موږ ته وعده راکړې وه موږ اضافي دستګاه ولرو په هر مرکز په هر محل کې چې دغه دستګاه له تخنیکی ستونزو سره مخامخ سي، موږ به اضافي دستګاه ورکوو تر څو خلک ګټه ترې واخلي او د رایو په شفافیت کې مرسته وکړي. نو د ټاکنو په ورځ کې دغه اضافي دستګاوې څه سولې؟ په ډیری مرکزونو کې دغه دستګاو تخنیکی ستونزه نه درلودلې. د کمیسیون کارکوونکي نه پی پویده، او که پویده بیا نو هغه خرابې سوی وي. یعنی نه کمیسیون خپل کارکوونکي ته سمه روزنه ورکړه، نه هم کمیسیون هغه اضافي دستګاو وعده یې چې ورکړې وه دای ورسولې. د څارګرو بنسټونو مرسته یې غوښته، موږ تل له کمیسیون سره مرسته کړې ده. هغه نیمګړتیاوې چې تخنیکي وي هغه مو هم یادې کړې دي. مخکې په اول سوال کې ما له دوی نه هغه ښېګڼې هم وي. د رایو په شمېرلو کې ما وویلې چې هیڅ ستونزه تروسه نشته، یوازې دوه یا درې ستونزې چې هغه د مسالې وي چې د میز په سر هغه رایې حساب شوي دي چې هغو ټاپه نه ده خوړلې یا هم مهر نه لري، دا مو هم یادونه وکړه. یعنی موږ بېطرفانه قضاوت کوو. د دې تر څنګ حقمل صاحب ویل چې دوی نسی کولای، موږ اندېښمن یو. موږ هم چې کمیسیون کې په همدغه مدیریت ولسمشري زی ټاکنې ترسره کړي او همدغه مرستونځي چې موږ اوس درلودلې هغه وخت هم ولرو، او دغه ستونزې ته رسیدګي ونسي، د خلکو هغه له لاسه تللی اعتبار کمیسیون بیرته ترلاسه نه کړي، ټاکنې به مو ډېرې ستونزې لري. د دې تر څنګ اندېښنه مو د ولایتي شورا ټاکنې دي چې کمیسیون اوس وایي موږ سم مدیریت نسو کولای. یعنې دوی خپله اقرار کوي چې ټاکنې نسي ترسره کوي د ولایتي شورا، او که دا لکه ولسوالیو غوندې له اجنډا څخه ووځي، دا به بیا هم د افغانستان د اساسي قانون نقص وي چې په هغه کې ولایتي شورا ټاکنې، ولسوالۍ شوراګانو، د ولسي جرګې او د ولسمشریزو ټاکنو څخه په سمه توګه یادونه سوې ده.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، همدارنګه د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویان د مرواجانې، او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم له غړي فضل غني حقمل څخه مننه. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره. مننه.
زما رایا زما حق.
میوند ولسوالی مواد په هندره خلاصي وي
مونږه میرمنه بیا هغه میرمنه
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د نظام د اتوشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
پیغام درځم زموږ د ولایت
په مکتبو کې مرسته
د ملي حکومت ته یک ورشل شوی دی د سودو
درجات په وطن د پر خدمت او خرابې ده.
ازادي رادیو ته په دیش مر خپل پیغامونه راولېږي 00000 دواو څلور درې شپږیو او یا هم 00000 دوا دوا یاو یاو دوا څلور یاو یاو پنځه.